ستړي مشه وخت سهار لس بجې نن د جمعې مبارکه ورځ او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې دیارلسمه نیټه ده. دلته په پراک کې د سهار 9 بجې دي چې د پېښور د سهار د لسو بجو سره سمون خوري. تر 11 بجو په دې خبرونه کې د خبرونو لرو له خبرونو وروسته رپورټونه دي او په دویمه نیمه کې د مشال رډیو مجله اورېدلی شئ. د دې هر څه د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ. په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پرلتن هم دوام لري. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې سوار لس کسان په یو برید کې وژل شوي دي. ډونالډ ټرمپ وایي له کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پرلتنن هم دوام لري. د بنو باجوړ پولیس حکومت ته خپل مطالبې وړاندې کړې دي. د باجوړ پرلتکونکو پولیس سرتیرو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د غوښتنې غوښتنه دي پکې ومني. کنن غوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم دغه پولیس سرتیری د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر په 11مه په ملاسدګۍ سیمه کې د پولیو له کارکونکو سره یو ځای وژل شوی. دوی دارنګ غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندوی ټیمونو کې د پوز او اف سی سرتیری هم شامل کړل شي. د باجوړ د پولیسو ځلی افسر وقاص رفیق رسنوی ته ویلي د پولیسو غوښتنه به منل کیږي. هلته د بنو د پولیس لاین مخې ته په پرلت ناسو پولیس سرتیرو هم حکومت خپل غوښتنه وړاندې کړې دي. دوی وایي په ډومیل کې د وژل شوی پولیس سرتیری وژن کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو تاڼو ته د پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي او پولیسو ته د اجازه ورکړل شي چې لنیول شو وسلوالو خپل پلټنه وکړي. د بنو پولیس مشر وایي په پرلت کې د ناسو پولیس سرتیرو د مطالبو فهرست یې ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې له اعلی چارواکو سره شریک کوي او د مسلې یو حل به راوباسي. په لکی مروت کې بیا پولیسو د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې کراچۍ تلتونکې لویه لاره انډس هائی وے د احتجاج په توګه تړلې ده. دوی په ښکاره د پوځ نوم اخلي. وایي پوځ د هغوی په چارو کې مداخله کوي. پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو لا د لکی مروتو د پولیسو د تورونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون غړي عبدالله خان ویلي د تحریک انصاف کوند د هغه دریز ملاتړ کوي چې پوځ دې په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله نه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل دې تلاره هواره کړې ده. نوموړی وایي عمران خان نه یوازې د خپل وزیر اعظم پر مهال بلکې اوس هم د اسټبلیشمنت سره د خبرو لیواله ده.
هغه بل خبر نه کې او چا سره خبرې نه کوم بغیر د اسټبلیشمنت نه نو هغه پوه کوي د چا سره خبرې کول وړي. یو طرف ته ستا لیډر وي زه اسټبلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټبلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس څوک ډریک کوي.
د عبدالله خان د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی دي چې پرون هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ملکي چارو کې د پوځ د مداخلې په اړه بحث وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وایي د هیواد بهرنۍ پالیسي د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسی تعقیب کړي. ممتاز زهرا بلوسی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. له نوموړي یو خبریال پوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې هغوی په خپله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د خبرو لپاره پلاوی لیږي، نو د مرکزی حکومت په دې اړه نظر څه دی؟ ممتاز زهرا بلوسی په جواب کې ویل په پاکستان کې چې د هر عوامي شخصیت له خوا کوم وړاندیز مخې ته راځي نو حکومت به پرې غور کوي او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره به کومه پرېکړه کوي. بل پلو د جیو تلویزیون د یو خبر له مخې د خیبر پښتونخوا لومړي وزیر علي امین ګنډاپور پرون په پېښور کې د طالبانو د حکومت د کونسل جنرال حافظ محب الله سره کتلې دي. په دې ملاقات کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او نورو دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي او ګنډاپور ویلي د پاکستان مرکزی حکومت باید یو جرګه جوړه کړي او افغانستان ته ولیکي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکی کسان په یو برید کې وژل شوي دي. ایف پی آژانس او ازادي راډیو لیکي چې ناپېژاندو وسلوالو د دایکونډي غور په سړک د دغه ولایت اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ورباندې وکړې. د سیمې یو اوسیدونکي د نوم پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره وو چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي چې په کمی ناستو کسانو پرې ډزې وکړي. 14 کسانه وشل او سلور نور جوبل کړل. د دې برید مسولیت داعش وسله والې ډلې قبول کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو عملو کې چې شیعه وګړي پکې پنهخه کیږي د داعش خراسان ولایت څنګه دخیله ګڼل کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې هغه بل کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه وانخلي. د امریکا د 2015 کال ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ترامپ او د ډیموکرات ګوند لخوا کاملا هیرس په میدان کې دي. دوی دواړو د سپتمبر په 10 په فیلادلفیا ایالت کې لومړی مناظره کې برخه اخیستې وه. ډونالد ترامپ پرون په ټولنیزو رسنیو ټروت سوشل ولیکل چې دریمه مناظره باندې ترسره کیږي. نوموړي له کاملا هیرس نه وړاندې په جون میاشت کې جو بایدن سره په انتخاباتي مناظره کې برخه اخیستې و. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ویلی چې له کاملا هیرس سره دغه مناظره د هغه یو له خو بلکې شاید یو له غوره مناظرو څخه و. خبر نو پای بیا هم ستړي مشه خبرونه مو اوریدل او سم رپورټونو ته مخه کو. خو په دوه منی مای کې تاسو ته پراونی ز خبرونه د بي خبرونه اوریدل شي تاسو د مشال رډيوي مجله وسم د غ رپورت د خبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون په دریم ورځ هم په سیاسي معاملو کې د پوز د مداخله په اړه بحث شو. د دې بحث روسته لاغي سر راپورته کړ چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ځنی پارلماني غړي ونیول. په پرونی بحث کې د تحریک انصاف غړو په سیاسي چارو کې د پوز پر مداخلت نیوکه وکړي. خو د اپوزیشن مشر عباد الله خان مشال لري ته ویل عمران خان د خپل وزیر اعظم پر مهال د پوز او استخباراتو په لوي او هغوی ته په سیاست کې د مداخله ډیر لارې پرانستي وي. د پاکستان د پوز تازه دریس په ډیړه مختنه درغله. خو تر دې په خوای په وار ور ویلي چې پوز د ملک لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او په ملکی چارو کې د جمهوریت ملاتړ کوي. له پیښور غلام غوث رپورت لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته د تحریک انصاف د ځینو پارلماني غړو د نیولو په سر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دریمه ورځ هم د حکومتي غړو لخوا په یاده معاملې کې په پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه تود بحث ترسره شو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د سپتمبر په 12مه د حکومتي غړو د سرګندونو په جواب کې صوبایي اسمبلی ته تفصیلي وینا وکړه او هغه وویل چې په اصولي توګه هغه د تحریک انصاف د موجوده دریس سره اتفاق کوي چې په سیاسي او پارلماني چارو کې د پوز مداخلت نه دی پکار. خو په عملی توګه چې کله په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت عمران خان پوز او استخباراتي ادارو ته په خپله د مداخلت کولو ډېری لارې پرانستلې وې. هغه د خپل دغه سرګندونو په اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د استخباراتي ادارو سره عمران خان ډيري نږدې اړیکی لري او په پارلیمان کې د استخباراتي ادارو لپاره د ناستي یوځې هم ورکړی وو او اوس په زندان کې هم د دریز لري چې کده خبرو اترو د لارې د معاملاتو حل کولو هڅه کیږي نو هغه به د حکومت سره نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي.
هغه بل خبره نه کې وایي چې څه خبرې نه کوم بغیر د اسټابلیشمنت نه نو له هغه پوهه کوي د چا سره خبرې کول وړي. د یو طرف ته ستا لیډر وایي چې اسټابلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټابلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس کې څوک ډریک کوي.
عباد الله خان زیاته کړه چې د پارلمان د بالادستۍ ترڅنګ په پښتونخوا کې تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده چې حکومت ورته توجه نه کوي او په لکه مروت او نورو سیمو کې چې په دې مسله د پولیسو کوم احتجاجونه روان دي نو صوبایي حکومت د دې معاملې د حل کولو لپاره تر اوسه هیڅ کردار نه دی لوبولې.
په کار د صوبې چیف ایگزیکټیو لارج هغه پولیس سرکې نشته چې څه ایشو دي څه پرابلم دی او سر خبره وکړي هغه سره بیان نه ورکړي. ما خپل خبرو کې دا وی چې دوسی اسد آغازو عمران دی انډ عمران دی دغه نه بغیر بل خبره نه کوي.
په حزب اختلاف کې د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ د سیمې غړي نثارباز هم د امنیت په مسله د پولیسو د روان احتجاج په ذکر کولو سره په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
په دکې مروت کې او په باجوړ کې او په بنو کې پولیس یې اکارو دیو یې اکارو ته ډېر ته ورکول نه کار کړی او په احتجاج باندې ناست او زه پلور اپ د هاوس ویم چې موږ دغه کلک حمایت کوو. بطور یو سیاسي کارکون د عوامي نشر پارټۍ موږ دغه مطالباتو کلک حمایت کوو. زما پولیس محفوظ نه دی زما ولس محفوظ نه دی. په کار دا چې په دې ډیپ کې شي چې بدمنی جوړه ولې ده بدمنی ختمي کې ولې ده او بدمنی شروع شوې څنګه وه.
خو حکومتي غړي ریاض خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ټولو مهمو داخله او خارجه معاملاتو واک اختیار د ولسی حکومتونو په لاس کې نه دی، نو ځکه د امنیت په ګډون دا ټول معاملات د خرابېدلو په لوري روان دي.
په هر حکومت کې عمده دغه مقتدر خلقې چې کوم یو څو کسان دي چې هغه د دې وطن هغه نظام په زنجیرونو کې بند کړی دی، په هر اداره کې د هغوی مداخلت دی. جوډیشری د هغوی تابع ده، بیوروکراسي د هغوی تابع ده، چې که په دې واویا کاله کې په خارجه پالیسۍ باندې باز شوی په هغې باندې هلته کې د عوامو د هغې مینډیټ احترام شوی، زما په خیال دا مثال نشته په دې وطن کې.
د پاکستان پوز په صوبایي سمنه کې په دوی باندې د سیاست او امنیت په برخه کې د لګول شویو تورونو په اړه سر دی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په بیا بیا په سیاست کې د پوز د مداخلت تورونه رد کړي دي.
دا مشال رادیو
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په هیواد کې په نامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ هله لمنځه ځي چې پوز په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي او خپلې امنیتي پالیسۍ سمې کړي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي او امنیت ته ژمن دی، خو زیاتره پوهان د تحریک انصاف له یاد دریځ سره موافقه لري. خو په دوی کې ځینې وایي چې د تحریک انصاف لخوا پر پوز نیوکې د عمران خان د خوشي کولو لپاره دي. البته ځینې بیا وایي که دا ګوند له دغې بیانیې په شا شو نو په ولس کې به محبوبیت له لاسه ورکړي. اسرائیل مومن تفصیل وړاندې کوي.
خون میرا بہ رہا ہے، کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو، میں خود افغانستان سے بات کروں گا.
دا غږ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دی چې وایي وینا زما بهیږي د په خبره چې آیا د خلکو یعنی د خیبر پختونخوا د ولس وینا سپینه ده. نوموړی په اوس ته په اشاره وایي چې خپلې پالیسۍ په خپل کور کې کېږده او زه په خپله له افغانستان سره خبرې کوم. تر دې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو قرارداد هم منظور شو چې پکې راغلی دی په تیرو 2 کالو کې د ځینو پوځي افسرانو د مداخلت له کبله جمهوریت او ملک ته سخت تاوان رسېدلی او باید دې افسرانو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي. په قرارداد کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د سمدستي خوشي کولو غوښتنه هم شوې. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وای د امنیت مسله له وفاق سره ده او له افغان طالبانو سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو مخه نیولو لپاره خبرې هم یوازې وفاق کولی شي. شکور د سپتمبر په 12 مشاله ډو ته وویل چې اعلی وزیر داسې بیانونه یوازې د خپلې مشورتیا لپاره ورکوي. نوموړی وای په قرارداد کې هم یوازې دا راغلی چې له هغو پوځي افسرانو سره دې حساب وشي چې په تیرو 2 کلونو کې یې ملک ته تاوان رسولی. نوموړی وای باید د دې تورونو هم پلټنې وشي چې 2013 کال په انتخاباتو کې پوځ عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه.
شنو تیرو 2 کالو راسې ولی تیر 15 کاله مخکې په یو الزام لګېد چې پاور کې راوستل کېدل، نو هغه کې د اسټابلیشمنت کردار نو هغه دی ولی ونه شي. زما خیال کې په خبره کې حقیقت وی هم نو دانیت ماته په صحیح نه ښکاری.
په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک د سپتمبر په 12 مشاله ډوټو ویل چې د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا په سیاست کې د پوز د مبینه مداخلت د مخنیوي لپاره په منظور شوی قرارداد کې څه نوی خبرې نشته او د دې هدف یوازې ولستو کا کول دي.
جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے نا، یہ تو ایک بالکل سیاسی ڈرامہ ہے.
گورا ترسوچ دا قرارداد تعلق دی نو دا بیخی سیاسی ڈرامہ دا، ځکه چې په دې قرارداد کې کومې خبرې دي نو هغه لوړان دي په آئین کې موجود دي. آئین وایي چې پوځ په سیاست کې مداخلت نشي کولای. دا قرارداد یوازې خلکو ته د شوول لپاره دی. دوی په قرارداد کې وایي چې پوځ سم دی او یوازې څو جرنیلان دي چې د هغوی له وجې حالات خراب دي. نو که تاسو د انقلاب خبرې کوئ نو لمړی خو یې نوم واخلي، او که ته د جرنیلانو نوم اخیستو همت نه لرې نو ته به خاور انقلاب راولې.
اگر آپ میں جنرلز کا نام لینے کی آپ ہمت نہیں ہے تو انقلاب آپ ہاک لائیں گے.
خوب اسلام آباد کی کارپو افتخار مشوانے بیا وائی چھ سیاست کے د مبینہ فوجی مداخلت خلاف د اعلی وزیر علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف بیانیہ جدیدہ. نوموړي په 12 سپتمبر مشاله ډو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف له دې بیانې په شا شو نو په خلکو کې به محبوبیت له لاسه ورکړي.
چې څومره لکه دې وخت کې پی ټی آی ټاغه ګنڈاپور دې کبندې کبندې آیې چې څومره دې وخت کې یا عمران خان یا پی ټی آی ایز ا ہول چې څومره اسٹیبلشمنٹ چیلنج کړی نو دا د پاکستان تاریخ کې وشای د مچانی چیلنج وړي هغه وجه هم دادا چې د اسټابلیشمنت رول چې کوم دی هغه هم یو ډېر زیات چې کوم دی دغه منفي رول دی او تقریبا پورا ټوګوري نو د ملک هغه تم هر افیر هر سیکټر تمام افیر چې کوم دی پولیټیکل افیر دی کا اکنامیک افیر دی کا ډیپلوماټیک افیر دی کا فارن پالیسی دا اگر تو شکل دے کنا اسٹیبلشمنٹ آگے منہ مکمل کنٹرول دے نو عوامی پذیرائی کے چرے عمران خان تا ملاو دا یا دا پی ٹی اے تا ملاو دا نوہی وجہ ہم دادا چی اگیا آگا کو دونا ایکسپوز کئی چکم دا ملک پا ترکائی کے رکاوٹ
بل خو د پېښور پونتون استاد عرفان اشرف وایي چې د پاکستان ترقی انصاف دا درې سم دی چې د سیاست او بانو چارو پالیسۍ په ګډون د هیواد په نورو حکومتي چارو کې د پوز د غیر آئینی مداخلت له کبله په پاکستان کې امنیت خراب دی او سیاسي بې ثباتي ده. خو عرفان وایي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مبینه پوځي مداخلت خلاف قرارداد راوړو هدف عمران خان له جیله خوشې کول دي.
په دغه وخت عمران خان کې دی دا اغه دی پر د خیبر پختونخوا ټول وسایل او سکو ټول بیان یې دی هغه ټول یو سړی د پر استعمالی د پی ٹی آئی پالیسی حکومت دا دنا نه د خیبر پختونخوا خلکو ته فائدہ ملويږي نه نور پاکستان خلکو ته ویل څه داس اصولی موقف نه دا.
د پاکستان په وز د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو د ورستۍ تورونو او قرارداد په اړه سندي ویلي خو په تیر وختونو کې یې ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او یوازینی کار یې د امنیت برابرول دي. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د ترقی انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپتمبر 8 تر جلسې وروسته د خپل ګوند د ځینو مشرانو د نیولو په لړ کې پر حکومت او پوځ نیوکو ته دوام ورکړی. دغه جلسه د عمران خان د خوشی کولو لپاره شوې وه او پولیس وایي چې د جلسې ګډونوالو د پر امنه جلسې د اصولو خلاف ورزي کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د په باجوړ کې د پولیسو د پرلت نن دویمه ورځ د دوی لاغې وروسته پرلت پیل کړی چې په ملاسدګۍ سیمه کې پر پولیو ټیم بریدو شو او د پولیسو یو سرتیری او د پولیو یو کارکونکي پکې ووژل شول. پرلتوالو حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. دوی ویلي د پولیو ټیمونو سره د پولیسو تر څنګ د اف سي او پوځ سرتیری هم موظف کړل شي. دوی خپلو غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. بل پلو د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر وقاص رفیق رسنوي ته ویلي د پولیسو غوښتنې به منل کیږي. نور حال د شنواز ترک زیناورو
د باجوړ پولیس سپایانو چارواکو ته د غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی. سپایانو او د وړو څوکې وړو په شریکه غوښتنه کړې. تر ټولو اول د 10 سپتمبر په 11 د نامعلومو وسلوالو په ډزو د وژل شوي پولیس غړي لقمان قاتلین معلوم او گرفتار شي. دوی دا هم ویلي دي چې 15 ورځو کې که غوښتنې ونه منل شوې دوی به مجبوره وي چې د پولیو نه بایکاټ اعلان کړي. د یادوغړو په مشرۍ پولیس حوالدار ضیاءالرحمن د باجوړ ښار په کلونۍ کې د پولیسو احتجاجي غونډې سره دغه غوښتنې داتې شریکې کړې.
اول به منګلا د لقمان شهید قاتل را کوي چې چا مړ کو ولې مړ کو پڅې مړ کو. دویم چې کوم زمونږه غټه مطالبه ده نو چې کوم شهیدان شوي دي د اغو ماشومان برتي کول. بیا دریمه مطالبه چې زمونږه کومه ده نو مقامی کمی بیچوګانې چې دي لکه حالات تاسو وایئ چې حالات ټیک نه دي او په غلطو حالاتو کې تما ورولې د کور مخې ته نو ته ودرې کنه. نو بیا داسې چل له عمل بدلول غواړي چې دا پولیو ډیره ضروری ده. نو دوه کسه به آرمی دوه به ایف سي دوه به زما پولیسي په مقامی بیچو کې کم دی پاغه کې به پولیو کېږي. د آرمی او د ایف سي سره چې آرمی او ایف سي نه و نو منګا به د پولیو نه مکمل بایکاټ دي ټیک ته انشاءالله. د پنځم کومه مطالبه چې دا نو زمونږ د ایمونیشن دا وستاجي زمونږ سره ټوپک شغالې دي یا پردې دي.
تر دغه علاوه دا هم وغوښتل چې د کوم پولیسو د کوم تحصیل سره تعلق وي هم هغلته دی ورله ډیوټي هم ورکړی شي ځکه هغوی د خپلې سیمې اوران او سم پیژني. یوه بله غوښتنه یې دا هم وکړه چې پولیسو ته دې د خیبر پختونخوا د پولیسو په شان د نوکرۍ د پیژندنې کارډ ورکړی شي. د باجوړ د پولیسو د غړو په 11 دسمبر د ښار روغتون کې هغه وخت احتجاج اعلان کړ چې کله په ملاسید سالارزو کې نامعلومو وسلوالو یو پولیس غړی لقمان او د هغه سره د پولیو ضد کارکونکي ابو وریرا په ډزو وویشتل. دواړه مړه شوي او مړی ښار باجوړ لوی روغتون ته وروړلی شوي وو. په 12 سپتمبر پولیسو ښار سول کلونۍ کې د پولیسو ضلعي دفتر مخې ته احتجاجي غونډه او یا مظاهره شروع کړه چې پکې دغه غوښتنې مخ ته راوړل شوې. د پولیس غړو نه علاوه د باجوړ سیاسي ډلو هم په حاجي لونګ نومې سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړې. دغلته د باجوړ سیاسي او سماجي ډلو ترڅنګ د ځوانانو تنظیمونه هم ورغلي او دوی غوښتلې دي چې سیمه کې د امنیت پزای کړی شي. د باجوړي او مدني فعال سید واجد علی شاه هم دغه پرلط غونډې ته خبرې کړي. د دوی په غوښتنو د باجوړ د پولیسو ضلع افسر وقاص رفیق میډیا سره خبرو کې ویلي د دغه پولیس غړو ټولې غوښتنې به منی. د دا هم ویلي دي چې پولیسو ته ورپېخې ټولې ستونزې به هم هوارې کړي. هغلته د باجوړ د ولس لخوا جوړ شوی پرلت نن په دویمه ورځ هم په حاجي روان کې دوام لري. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د پولیسو پرلت نن په دویمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته لغه احتجاجي پرلت پیل کړ چې پرون په ډومیل سیمه کې د پولیسو سرتیرې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پرلت کې ناستو پولیس حکومت ته د خپلو غوښتنو یو لیک لړ هم سپارلې. دوی ویلي قاتل دې ونیول شي، د پولیسو کنټرول خونو تڼو ته به پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، پولیسو ته اجازه ورکړل شي چې لنیول شو وسلوالو خپلې پلټنې خپله وکړي او شمېر نورې غوښتنې هم کړې دي. د بنو پولیس مشر وای په پرلت کې د ناستو پولیس سرتیرو د مطالبو فهرست ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې لاله چارواکو سره شریکوي او د مسلې یو حل براوباسي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
بنو پولیس لائن مخې ته په احتجاج ناست پولیسو خپل والا چارواکو ته د غوښتنو یو لیست وړاندې کړی او وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي. دوی ویلي چې د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړ وسلوالو گرفتاری، د پولیسو کنټرول رومز یا تاڼو ته به فوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، کم وسلوال یا جرم کې ککړ کسان چې پولیس گرفتار کړي پولیس او سی ټی ډي به خپله تفتیش کړي. د دوی په چارو کې به نورو ادارو کسان لاسوهنه نه کړي او داسې نورې مطالبې یې وړاندې کړې. د پولیسو دغه احتجاج وروسته لاغې پیل شو چې پرون د ستمبر په 12مه ډومیل کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وواژو. پس پولیسو د هغه جسد سره پرلت پیل کړ. د بنو پولیسو ایس ایچ او عبدالصمد قریشي د غلطه په احتجاج ناست پولیسو ته خپل وینا کې وویل چې خپلو مشرانو ته د مطالبو لیست ورکړي، ټولې مطالبې به ورسره مانی، کمیټې ورته ټاکلې، تر هغه به ناست وي.
پولیس یونین د بحال شي، ایس کیس ما دهشتګرد تخریب کار دا چې ونی وویشت شي، انکاونټر وشي، په یو صورت وا دغه محکمې ته او دغه ادارې ته راولا کی. پولیس چکین سړی گرفتار کی، سی ټی ډی او پولیس خپل انویسټیګیټ کوي. کچېره ګرانګور وی او په کایتا عدالت نه موجود دي، عدالت ته به پېښای هیڅ کیس ما معلومات وی دي سره نه شیر کوي. دغه ایجنسی او تا نوې مش په تړې لګې شي، نوې مش په چوکیه لګې دي، په چوکیه شه په کالج شه یا چیرته چې دا دي شه فوجو پرتوی او واپس چاونی ته سي.
د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد پرون د پرلت پیلې دو په وخت د غلطه خبریالانو ته ویلي ول چې د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړ وسلوال یې سمدستي په یوه کاروایی کې ووژو. خپل پولیس سرتیرو ته ډاډ ورکوي، خو په احتجاج ناست پولیس وایي چې هغه کس سمود وړاندې لبنو نه د شک په بنیاد نیول شوی وو. دوی د اصلي ککړو وسلوالو گرفتاری او سزا غواړي. د احتجاج کوونکو سره د پولیس او ځلې انتظامی چارواکو خبرې روانې دي، خو لا په خبرو متفق شوي نه دي. د بنو نه پرته لکی مروت کې د ستمبر 9مه نه ورته ډول احتجاج پولیسو پیل کړي او پرون د ستمبر په 12مه بجاوړ کې هم پولیسو د خپلو غوښتنو منلو لپاره په پرلت لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی مبجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجره
په څلورنی مبجو،
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
د د بلوچستان د پښتون مشت سیمو خلک شکایتونه کوي چې په خپلو سیمو کې د سکولونو اسانتیاوې نه لري او یا یې له اوږدې مودې راهیسې سکولونه بند دي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د بندو سکولونو وجه د استادانو کمی ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر راهیلي دورانۍ د سپتمبر په 9 مشال لډیو ته ویلي ول چې د تعلیم د ودې لپاره د بلوچستان حکومت هلې ځلې روانې دي. د هغې په خبره چې شاوخوا 3000 استادان په دې خاطر له نوکریو لرې کړي چې له سکولونو بغیر حاضر ول. د بلوچستان حکومت د 2024 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره څه د پاسه 146 ارب روپۍ ټاکلې دي. نور حال د مشال لډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
که څه هم د بلوچستان حکومت وایي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم د صوبې ډېری خلک وایي چې په سیمو کې ډېری ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې دي. له پښین ښار څخه شمال لور ته شاوخوا پر 12 کیلومتر لرې د وټ کلی اوسېدونکي عصمت الله اڅکزی د خپل کلی د ښوونځي په اړه مشال رډو ته څه داسې وایي.
زمر د کلی سکول له 13 کالو راهیسې بند دی او مر د ډیو صاحب له بار بار خپل شکایتونه راوړي دي، خپل ستونزې ورته بیان کړې د سکول په حواله. خدا د نه دا اورېدلې نه عملي کړې د نه کار پر کړې دي. البته زمر د سکول بلډینګ هم اوس پر نړېدو دی.
له پښین ښار څخه لرې پرتې غریزې سیمې توبې کاکړې اوسېدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال رډو ټول چې په سیمه کې ډېرې ښوونځي تړلې پاتې دي او ښوونکي له ښوونځیو غرضر وي. هغه وایي چې په دې اړه د تعلیم ادارې ته په وار وار شکایتونه رسولي خو عمل نه دی ورباندې سوی.
زموږ د توبې او د برشور د ایجوکیشن حالات بالکل نه ونې کې برابر دی. دا چې دي چې دلته کم ایجوکیشن افسران مطلب پر موږ باندې مسلط کړي، هغه چې راځي دلته ګوره زه مطلب یو سایل ورس مدت شکایت وکړم چې بای زما په اسکول کې دونه ډیوټي دي، دا ډیوټي نه کوي، حاضر نه کوي، پلان نه کوي، دوی نه مونږ د مرزه وکړي په هغه نمو کې بیا دوی په خپل شناخت تعلق ورسره جوړ کړي، لحاظ دوی دا غوسره خپل کور ورسره جوړ کړي، هغه په هر شکل چې جوړي شکایت په ماره وړي کورولي دغه دوی ورسره وکړي. زموږ ایجوکیشن د نجونو سکولونو خو بالکل زموږ په تحصیل کې نسته او چې څه دي مطلب د هغو مطلب ټیچر نسته او هغه جدید مطلب په وار دي استاذان یې په وار دي، لشپې یوي لشپې بلې لشپې بلې، نو لحاظ هغه بیا هم ورته څه ګزاره کوي چې سکول خیلی داسې سکولونه شته تقریبا تر 50 ابوج دي. مثال زموږ سکولونه بندې مطلب څوک راځي نه.
د پښین د تور شاه اوسېدونکي ریاض احمد ترین مشال رډو ټول چې په بلوچستان کې تعلیمي نظام ځکه وده نه کوي چې ډېری ښوونکي یا استادان په ایوازي ښوونکي خپله دنده ترسره کوي چې دا یو غیر قانوني عمل دی.
زموږ د وطن د تعلیمي نظام تر ګردو غټه لوستن زده ده چې کومه ټیچران نه وي الکوانه اپارټمنټ کېږي، هغه ایم پی ایل پی ایچ ڈی ولډران ایم ایس سی ولډران، نو هغه چې دلته ټیچران واخیستل سي په اډران یې اوسي دی ولاړ سي په د سی ایس ایس او پی سی ایس او ډاکټري دپاره د داده لپاره پر تیاریان لګیاس. دلته یو ځی ټیچران کښېنی چې هغه د میټرک په 3000 او 5000 روپۍ کښېنی او دوی هلته یو ځی ټیچران باندې هغه کار کوي، دوی پر خپل تیاریان لګی. د دې وجه سزمر د تعلیمي نظام مکمل تباس.
د پښین د تعلیمي ادارې مشر محمد زمان ترين په پښین کې د تړل سو شونځوي پاړه مشال رډو ته څه داسې وویل.
بند سکولونه مسله په ګډه بلوچستان کې ده. په پښین کې د دې غټه مسله د برشار کې د اټم اتیا سکولونه لمشغ باندې دا غټه مسله د ټیچرانو کمبود دی. زموږ ټیچران اره میاست موږ یو میټینګ کوو ډی اتارټي ورته وایي ډسټرکټ ایجوکیشن اتارټي په نامه یو میټینګ کوو، په هغه کې موږ 15-20 کسان استادان ریټایر کوو. داغه د وجې دا کمبوت راغلی دی، داغه د وجې دا سکولونه زموږ غبند دي. ان شاء الله چې دا کم د ایس بی کی ټیچران په دا څو شپو کې راځي، دغه پروسس زموږ سیکرټری صاحب ډایرکټر صاحب ډېر سپیډ اپ کړی دی. ان شاء الله په دا راکلونګ مختصر شپو کې به ان شاء الله دغه پروسس وسی. داغه د ټیچرانو پر اتاک سره موږ به ډېر حاده دغه د ټیچرانو چې کوم بند سکول چې کوم مسله دغه به ان شاء الله د لاسه وروسو.
د تعلیم صوبای وزیر رایلی دورانی مشال رډو ویلي چې په بلوچستان کې د ښوونکو کمی ده او د بند ښوونځو ستونزه هم سته. دا غیب خبره کوم ښوونکي چې ښوونځو ته ناراضي هغوی بلدندو ګوش کیږي. هغه ویلي چې تر اوس مهاله 3000 هغه ښوونکي له دندو ایستلي کوم چې له ښوونځو غیر حاضر وو. د بلوچستان حکومت د 2024 او 2025 مالي کال په بودیجه کې د تعلیم د ودې لپاره 146 خال نه ارب روپۍ ټاکلې، چې په هغوی کې 113 ارب روپۍ د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هم دې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. د سهار لس نیمې بجې دي. د مشال لډوي مجله به درته وړاندې کوو. خو اول مهم خبرونه. په لکې مروت، بنو او باجوړ کې د پولیسو پرلت نن هم دوام لري. د بنو او باجوړ پولیسو حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی غړی عبدالله خان وایي د تحریک انصاف ګوند د هغه دریس ملاتړ کوي چې پوځ دې په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله لنه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل دی ته لاره هواره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس وایي د هیواد بهرنۍ پالیسي د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسي تعقیب کړي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکی کسان په یو برید کې وژل شوي دي. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې قبول کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل چې هغه به له کاملا هارس سره په کومه بله انتخاباتي مناظره کې برخه وانخلي. اوس هم د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه دا ونې په خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنغر مشاعرې ته سر ورخ کړه کو او د مومندو د یو پیژندل شوي شاعر غزل مومن سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا نور مطالب په دې مجله کې اوریدلی شئ. نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه، خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده، له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدی نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډومنت فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پښتونخوا کې 14,000 پورې هنرمندان رجسٹر دی. د هنرمندانو معاشي حالات ډیر خراب دي او نامنې د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پرې باسلې دي. باید د دوی مرستي جاری وساتلې شي.
جنگ کد هر چاوي تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پښتونخوا کې چې دا سومره هم بدامني جنگونه دینو د دین نیخ په نیغه د دین چې ډیر څوک اغیزمن شوی دي نو هغه آرټ یا آرټیست دی. بیا په دې کې که تاسو زمونږ پیغلې یا میرمنې هنرمندانې وګورئ نو هغه بیخي بیا په کور باندې شي. نو یو طرف ته زمونږ کلتور داسې دی چې آرټ ته داسې موقع نه ملاویږي، بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو نو هغه هم زمونږ د آرټ یا د هنر په مریخ پک دي.
شازما حلیم له تیرو 33 کلونو راهیسې ډرامو کې کار کولو تر څنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شازما حلیم اوی د پنجاب هنرمندانو ته کم سہولتونه او د کار کولو موقع ملاویږي هغه نه د خیبر پښتونخوا هنرمندان محروم دي. دا وای دلته د کار موقع د نشت برابر دي. یو نشتر حال دي، هغه هم د کال اته میاشتي بند پروت وی. د صوبای حکومت د انډومنت فند حواله سره شازما حلیم اوی دا یو خګام دي خو وخت دي. باید حکومت هنرمندانو لا داسي فایده ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کم شي.
د فنکار د پاره د حکومت لپخوانه پلاټ پکار دی. هغه د درې مرلی ولینی، هغه د دوه نیمې مرلی ولینی خو چې فنکار لور پې شي. د فنکار د پاره، د فنکار د بچی د پاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار د پاره دغه د پاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاش هغه ته ملاویږي او هغه ته په کور دننه هغه فنکاران ته چې کوم خلک د کټ نه نشي پاسې دي، کوم فنکار زما معذوره شوی دی، دا کوم فنکار زما کار نه کوي، هغه د پاره.
د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې مشر او سندرغاړي ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډومنت فند د حکومت یو ښه ګام دی، ولی پکار ده حکومت د هنرمندانو د پاره معاشي منسوبي روباسي چې دوی په خپل خپل اودريږي ځکه چې ډیر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وايي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهسي کوي ولې دې ته پاملرنه نکېږي.
تیر دا ته نل سکان نمګری یو چې مونږ ته یو میوزیک سټریټ پکا دي چلتا ول خو فنکار چې دلته غد سکیورټي وي دا یو ځای وي خپل فن او هنر په اسانه سره او په کلوز سره کوي دا یو ځای په کار دی متبل د دې پر دغه روزګار مواقع او د پرفارمنګ دې کوم خپل پرفارمنس ته چا غدي عوامو ته پېښ کی او غي هغه موعظه واخلي دغه منسوبي په کار دي چې په مخ کې وروړي دا به د حکومت ډیر غټ کردار وي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د سیلګری او کلچر محکمې ډیپټي میډیا منیجر صاد بن اویس وای انډومین فند فارم د کلچر اینڈ ټوریزم ویب پاڼه باندې موجود دی چرته چې ډاونلوډ کیدی شي او د سپتمبر 23 نیټې پورې د ډاک په ذریعہ د کلچر اینڈ ټوریزم دفتر په پتا راستولې کیدی شي. د یو سوال په جواب کې دوی وی چې څومره هم حقدار هنرمندان وي هغه ته به د فند نه مالی مرستې ورکولې شي.
مقصد هم دا دی چې کم زمونږ د خیبر پښتونخوا فنکاران دي هغه د کلچر لپاره ډیر خدمات دي سګي سم طرف نه حکومتي وتا فاینانشلی تمام دا کې مولا سپورټ وکړو دغه زیات تر داسې چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نو هغه کې بیا ډیر سخت وخت دی نو هغه لپاره د حکومت دا دوباره انیشیټیو اخیستل دي.
یاد دی وی سو کال وړاندې هم خیبر پښتونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفي شروع کړې وی چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولی هغه بیا بند کړې شو چې ځدی هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالدان یاس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا خوره خدای پاک ته هنر لزاوی مالا مالا پیدا کړي ده. دلته پیدا شوی هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي. په پیښور کې د مفکوري په نوم یو غیر دولتي اداره له تیر سمهاله د هنر د بیلابیلو څانګو د ودې لپاره کار کوي. دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تھیټر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي. زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکوري له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده. راځئ دا مرکه وورو.
باور لري چې د خپلو هنرونو سرلارې د ترهګرې مخنیوی هم کیدی شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کیدی شي. په دې دغه کې زموږ سره خدا سي دي چې د دې زموږ د پښتو فلم دی کوم غرامه ده هغه د یو خاص سرکاري رنګونو لاندې هم وي د فنډینګ چې کوم شرایط وي د هغې د لاسه هم اکثر خلک هغه بنیادی مسلو ته اپروچ نشي کولی. زموږ غوښتل چې موږ درې ورځې څلور ورځې یو داسې وکړو چې ماشومان پای کې آیډینټیفای کړي ځوانانو پیغلې چې زموږ ستونزې دي بیا د دغې ستونزو سره متعلقه اړونده کیسې راواخلي او دغه کیسو نه ټویټر ولیکي نو هغوی ته د ټویټر د لیکلو تکنیک چې کوم دی کوم هنر چې دی هغه ورته وښودلی شي او بیا د هغې د هدایاتو د هغې د پیشکش د اداکاری او د هغې د مارکیټینګ لارې ورته وښودلی شي. دا به درې ورځې مسلسل وي پنځه ګنټې کلاسونه به وي د دې سند به ورته کېږي او موږ د ډرامې د لیکلو د ډرامې د هدایاتو او د ډرامې د اداکاری ډیرو نومرو خلکو ته وینا کړې ده درخواست مو ورته کړې د هغوی ښه کړې دي او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پیلږي
صحیح ده. دې راته لکه دا موای روغانی صاحب چې په دې تھیټر دې سکول کې دې زده کړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه غستی شي او دا برخه غستو طریقه کار سره
موږ یو کو واتساپ موږ کړی دی موږ په دې روانو درستور ورځو کې موږ دې لپاره یو فارم جوړو دې زموږ دغه د دې کوم دا دا زیات به ځوان پیژل شي
خو
نور هرو مرخو کېدلی شي د ارجنس خلک راتلی شي ارسو کاتلی شي نو ګوګل فارم دې لپاره
دا از د کون کې دل ترازی د ځوانان د جنکه او دی د زده کړې کوي نو دی بل د سیس د کې یو د بیا دی په جون کې عملی جون کې څنګه پکار راتلی شي
دا سی ټیکنیک هغه ځوانان د کې چې هغه پر اسن کې وخت کې مختص پر د هاوس کې شي ایڈورټایزمنت ایجنسیانو ته شي هغه د کنټینټ رائټینګ طرف ته شي هغه د دې سینما او د کیپ طرف ته شي او خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دی نو خپل باضابطه یو اداره جوړولی شي د پروډکشن هاوسز جوړول شي.
د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیري پښتنې ځوابولې اوس ورزو خوستا هلته څو ورځې وړاندې د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځنو پیژندل شو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لویې مشاعرې ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر په رسولو کې مهم وبلل. په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران مشال راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. څومره چې موږ د کلو خواته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مایندي، په کلتور مایندي، په فولکلور مایندي، هغوی په داسې میلو مایندي چې داسې په غریزو کلي نه لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي، د موږ غوندې څوک له کابل
د پکتیا څخه ورغلي شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وښي او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپلې ژبې ته وده ورکړو، د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامې په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات څخه خپل تاثر په شعر کې داسې بیان ک:
ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانه غواړي، ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي، دا د سندونو، ابشارونو، ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخه 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 ترانه غواړي، او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي.
ځایي شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره، خیجخی او باور کړه او خپل سیوره پر پرځو کړه د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکارې ټنګره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وای په خوله کې د میانو زمزمې ښکارې ټنګره
د ټنګر مشاعرې په شیرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او خلګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې و ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا لیو چا سړی خپشی تب وای له دنیا سړی خپشی یارا نن خو مواده د ملاقات وا یار لره ک سبا سړی خپشی سونور بیتونه دی چې سړی ورکیږي مزه خیر دی ککیږي مزه ګورا ما ګل راوړ دغه وچیږي مزه کدا وار لاړ کولیا کیسه ختمیږي مزه
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه ته څه وایې پیکبه ورځې شپې نوي کاروانه د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروان تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروان ژوند کې چتارونه او نغمه نوی کاروان
په ټنګر مشاعره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړي خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوانه شاعري ملاله کلیواله شیرونه وړاندې کوو دا شیرونه نوموړي د توري لستورو آنلاین مشاعره پر مهال اورولې ول
السلامونه درنه ټول ته هیله د شیرو جوړ او خوشاله بو سیګي غزل لاس دی چې وای لکه شیندلې مړی هار نارال ویتلې یما لکه شیندلې مړی هار نارال ویتلې یما پات خدای ز د کوم طرفونو ته بیا وړی یما بیر تر اتک به می وسخت په نابل د خار کې بیرتا راتک به می وسخت په نابله د خار کې په نامعلوم لارو ډیر لری تللی یم په ما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه په ما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه تاند غوټی یوما بیرخ بی وخت ژړېدلی یم تاند غوټی یوما بی وخت رژېدلی یم او خفګان یې دا نه دی چې بیله یې له څنګه یم خفګان یې دا نه دی چې بیله یې له څنګه یم خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یم بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي زه به لمبو د خپلې مینې سوځولې یم وروستی بیت داسې دی چې اوس لکه تیز سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیز سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
دا وا ملالا کلیواله اوس ورزو مومندو ته هلته د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزی لوتلی شاعر غزل مومن سره مرکه کړی ده غزل مومن کسه هم دینیز دکړی کړی دی خو له دنیاوی علوم هم خبر ده ادبیات یې د شوق لمخې لوستی او په خیبر پښتونخوا کې هغه محفلونو ته ځان رسول ده چرته چې د ادب شمې بلې شوې دي تاسو د دې مرکه اورېدو ته را بولم
سری تعلیم می دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم می غالباً چې درې څلور تخصصات کړی دي تخصص په فقه کې او په حدیثو کې په لغاتو کې او په دې جدید روزګار چې کوم دی بینکینګ انشورنس وغیرہ په دې سیزنو کې او د مومندو ادبی مومند ادبی ټولنې مغړې ما یو ادنا غړې ما او دلته زده کړې کوم او تر دې د مام دلته ایم
تاسو نو خلک ډیره تمه ده کې چې شاید تاسو باندې تونه موږ لپاره لیکي او داسې به کنه څنګه
ولا نه ډیر ګران دی څو وارې مې هڅه کړې ده بلکې تجربې مې هم کړې دي خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه سیده مانه و نه کړی شو چې زه ولیکم بیا هم تر دې دمه زه په دې کوشش کیم چې زب چرته خنات لیکم خو واقع چې نات لیکل ډیر به انتهایی ګران دي، نو مانا غسی نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي، نو هغه سمې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړه چې هغې د غزل هم خبر شي، نو د هغې وروسته به بیا سب نورې پوښتنې به درسره کوو.
غزل دی، مطلب ده چې نه سلام وکړه نه ودرې د شیبه را سره، نه سلام وکړه نه ودرې د شیبه را سره، د خدای بنده چرته لیدلې و چم برا سره، او زه د مات شوي سر قصه په غوڅه ژبه کوم، زه د مات شوي سر قصه په غوڅه ژبه کوم، باید چې بله تر سهاره ویډیو را سره، او څومره لری د خپل مین د زورولو هنر، تیر مازیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره، او لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړمه، لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړم، او کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره، لجنګ پس خپلو زخمونو ملامت کړم، کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره، او چرته به وړي د رژېدلو دیوالونو خاوري، څومره بزی هوا په زړه زړه کې کګه را سره، او غزل زو سن پر زکه بدنامو مشي، د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره،
د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره. دغه خلکو کې خدای دې وکړي چې ډیر ښه شاعران راشي، تاسو سره تل ملګری شي. خو زموږ په دلته د چې کوم تاسو ټوله نشته، دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینې ځینو کورونو کې زمونږ پخوا په ودونو کې کوم وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپه وو چې سړی ورته حیران شي. د شاعرانو زنانه چې کومې دي، د هغې د درخکاره کول لپاره داسې زمونږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړي که نه، چې کنه یاره پته ولګي دلته شاعران څومره دي، او که د هغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بده مرغه مونږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم وي، او زنانه هم زمونږ هغه سي زمونږ د مزاج د وجې، یعنی زمونږ هغه روب او غوسه هغوی ته ښکاري، نو هغه سي اظهار مافي ضمیر نشي کولای څنګه چې د هغوی دپاره په کار دی. یعنې موږ به دا وایي چې په زنانو کې هم غزل لیکونکي هم زیات شته، چاربیتې لیکونکي هم شته، او ټپه خو زه به دا وایم چې دا د هغوی ذاتي په خټه کې اخکلی شوی صنف دی، نو هغوی که وغواړي پاره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشحالۍ باندې د هرې زنانه څه مخصوص ټپې داسې شته دی چې د ورونو په ودونو کې او د خویندو په ودونو کې او یا د کلي ولس په نورو ودونو کې د هغوی د خلو نه هغسې اظهار شوی دی چې هغه اوس هم که هغه د وړوکوالي دور دی یا داسې څوک دي چې د هغوی سره د ناستې پاستې دغه دي، نو هغوی ته اوس هم دغه یاد دي دغه داستانونه. خو بس زمونږ هغه مزاج داسې دی چې هغه سې مونږ راښکاره نه کړلی شولو د هغوی هغه صلاحیتونه څنګه چې پکار دي. خو بیا هم پښتانه اوس د مخکې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي، نو ډیرې هڅې اوس روانې دي. مونږ یې نو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانه او تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبې او پاغي کې د نورو د قامي لیکلو سیاسي لیکلو او د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه، نو ډیر ورسره خوشحالي او امید دی چې آینده کې همدغه تحریکونه نورم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې خو به زیاتره دغه رومان شعر زیاته، اوس پکې د وطن سندرم خلک وای، وطني حالات هم لیکل په کار دي چې تاریخ پاتې شي که څنګه. او بیا که یو څوک راځي نو هغې ته ستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لاره خوښوي چې په هغه لاره باندې لاړ شي؟
زه به دا ویم چې شعر دا د درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده. که دغه درد تا ته په حقیقي عشق کې میلاو شي، بیا د هغې اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه وي، او یا په مصنوعي عشق کې یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي، نو په هغې کې هم د تانه به اظهار هغه سي کیږي. او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي، د هغې هم هغه سي اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې د هغې آوازي. نو زه هم چې دا ډیر سیزونه داسې دي چې دا د شاعر تر ډیره حد په اختیار کې هم نه وي چې هغه وایي چې زه به کینم او زه به خامخا د وطن په حقله څه لیکم، او که بیا هغسې ولیکي نو هغې ته موږ هغسې معیاري شاعري هم نشو ویلی، ولې چې دا هغه مصنوعي شاعري ده کوم متشاعري ورته موږ ویل کیږو، او دا هغه سیز دی.
دغه چې کله د شاعري شروع کول نو په مدرسه کې ودرته استاد صاحب سے نہ ویل چلے کہ دا دے پس شروع کر لے زکہ چ بازے بازے ٹائم کے بازے خلق پدے شان باندھ سے اور تو وے چر دا کلی کل کے نو یا با صرف
پکم زینو کی چ سوگ دا سی نہیں پاتے شوی چ دا غینیا پورا سر غستے نو دا غزے تصویر غسی نش غستے سنگ چ وی غ تصویر منگ دے مدرسو والا چ کم خلق نو منگ بویلی شر دا یونیورسٹی نی چ دی دل دا چ سڑے لڑ شنو منگ بہ خپل تصویر جوڑ کلو چ دے سرے سے ماحول بئی بے بد یونیورسٹی نو والا دے نور خلق دا مدرسے پا والا دا تصویر جوڑ کلو چ یار دل تا مطلب آ غسی تصویر چ سنگ با حقیقت کی آ غسی ہو یا بنو خدا غ بہ خپل تصویرو نو عام طور بار نہ دا مدرسے دی سکھاری چ یار دل تا بد شعر و دا ادب دا ذوق والا خلق کم یو مخالفت بام کئی نو زبدوی مچ منگ تا پ مدرسہ کی چ سمرا ادب پڑھاوی گی نو پاغی کی غالباً چی پا دو وڑ خونو بانی ډیر کار شوی دی منگ تا چی ډیر ادب پڑھاوی گی آغا رومانی ادب دی او یا تاریخی ادب دی دا منگ تا پڑھاوی گی نو بے چی سوک رومانی شیر لکی یا تاریخی شیر لکی اغوی ډیر زیاد دا دور کئی نو الته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول ما غسینی شي څنګه چې موږ بار ته نو خپلو کې خو سنوري خاصی ګپ یې هم لرو نو خپلو کې موږ غواړو چې لکه موږ ته څوک رومانی شعر ووایي او دا غینه غسی خوند واخلو او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په والا ډیر سنجیده دی او ډیر زیات خوخی زم چې ما ته د یو مولا یو عالم راته نه دی معلوم یو مفتی صاحب مولوی صاحب راته نه دی معلوم چې غل بیا شعر نه ورزی یا به د شعر شوق نه لري خو دا غوی لاس تر دې د مصر په یاد عربی شعرونو تر رسیدلې یا د پارسی شعرونو تر رسیدلې او یا ک پښتو کې رسیدلې د حضرت رحمان بابا شعرونو تر رسیدلې نو هغه په تقریرونو کې هم وایي په خطبو کې هم وایي او بخو په شوق باندې که چرته دا د دې نورو خلکو شعرونه هغوی ته ور ورسېدل نو د دې نه به هم مخوانړی دا به هم دغه سې وي لکه څنګه چې د هغې حق ادا کوي
ستاسو نمنه کوم خو دغه اخرنۍ کې زموږ اورېدونکو ته خپل یو خوندور او ښایسته شعر وي چې هغې ته خوند هم واخلي او بس بیا به مې دغه اخرنۍ شېبین
د غزل مطلب ده چې زړه لکه شمع څنګه یو سمه تر شا در پسې ته زلپې مس پړه چې نه درځي هوا در پسې او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لري اوړم ترا سره یو بیا هم کوم جړا در پسې او خپلې ایرې مې هم در باد کړې دی لم د سره دا سرمایه و او دا هم دی وی ویړیا در پسې او تڼا کې پخې مې ستا د کلي په کوڅو کې پاتې زخمی سینه د دا به و هم بیا در پسې او په بیروخۍ د مقدس احتجاج داسې کوم شتا تن کوي او زنه کو ملا در پسې
ډیر د بیا او ریزن کې مموري او غیب خوخ کړم
مننه په بیرو خې دي مقدس احتجاج داسې کوم شتا تن کوي او زنه کو ملا در پسې او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان خود تومت لډار نه کوي جړا در پسې
تاسو نه ډیر زیاته
مننه مننه
د مومندو خوږ ژبه شاعر غزل مومندو چې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی ور سره خبرې کړې وې له همدې سره د مشال رادیو مجلې دا غنا پای ته رسیږي خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خا د آباد وسې
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.